په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزا درېمه د می میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو د باران اټکل کړی دی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو او جنوبي تغرض مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د شوزو څانګې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په وروستیو سیلابونو کې زیانمنه سوو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور ولایت د اوسېدونکي 50 کلنې حمیدې کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تېرو جمعه کور وران کړ. وړاندې د اغلې حمیدې له قوله ویل سوي چې د سیلاب بیرې د هغې د لور په ګېډه کې د هغې ماشوم مړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سوو شوزو اړتیاوي په ګوته او مرستې ورورسوي. له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غور او بغلان ولایتونو کې د ماشومانو او شوزو په ګډون له سیلاب ځپلو کسانو سره د نقدي مرستو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت وایي د دوی ځینو چارواکو په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر سره کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره کتلي. شغلی ضیا په دې اړه چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي څه نه دي ویلي. د طالب چارواکو په ګډون د سیمې ځینې لوړپوړي چارواکي پرون تهران ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو په جنازه کې د ګډون په موخه تللي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رفح د مرکز له ګڼه ګوڼې ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل په روانه میاشت کې په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړي د تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د رفح په څنډه کې د اسرائیل لخوا دا حمله داسې وخت سوي چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته مجبور سوي دي. په رفح کې د غزې د ټولو 2 میلیونه او 3 لکه وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمده لار هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې شایي هلته سخت مرګ ژوبله پیشه او قحطي راسي. د تنزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بوري په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرادي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی موروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړی. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه بلل سوې تیر ماښام سوې ده. دغه فابریکې پرون چهارشنبه د 2 اونیو تر وقفې وروسته بیرته فعالیت پیل کړی و. د فابریکې فعالیت له مارچ څخه تر مې میاشتې پورې د باراني موسم له کبله درېدلی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکې یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړې شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه 3 ویلخا ایم ال آر اس ډول توغندي، 2 وامپایر ایم ال آر اس ډول توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والی کیاچسلاف ګلادکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دغو توغندیو د شنډولو په پیښو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې دا مهال د مازدیګر 4:15 کېدونکې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاکتیا کې د خرلاتسي دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل سوې. خو د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. د پاکتیا په ډنډ پټن کې دغه دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولې شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه. د ازادي راډیو خبريال را سره په مستقیم تماس کې د نور تفصیل راکوي.
خالد صاحب دغه دروازه تیر ورځ د سوداګریزو موټرو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوی ده، خو د عام خلکو په مخ باندې دغه لاره له پخوا راهیسې تړلې وه او لا هم تړلې پاتې ده. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه لس ورځې له تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو په وړاندې باندې پرانیستل شوه، خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو نورو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي چې دا یې په اړه باندې دقیق معلومات نشي ورکولی. نوموړي وویل
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډېر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډېر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته مونږه د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو په موټرو پر مخ باندې پرانستل شوې ده. دغه لار چې ده د پاکستان او د پاکستان ترمنځ لس ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ لشخړو وروسته وتړل شوه. په دغه وسلوالو شخړو کې چې وروسته ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېدي، لامل یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو په رسمي ډول یې د شمېر په اړه باندې لا هم څه نه دي ویل شوي. د دغه نقطو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خلاصي دروازې د بندېدو په اړه هم په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. خو د پاکستان ډي ډي په نوم یوې ورځپاڼې د سرچینو له قوله لیکلي دي وایي چې کله امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو باندې کوي. خو وړاندې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نه خطي وروسته لاغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونو د عمر په نوم د دوی په یو پوسټه باندې ډزې وکړي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وسلوالي نه خطي د تیر یک شنبه په ورځ د دواړو غاړو د مشانو او چارواکو په غوښتنه بندي شوې، خو دغه لار جواب دا تړلې پاتې شوه. بلاخره نن 13 ورځ ناوخته د سوداګریزو موټرو په مخ باندې پرانستل شوه. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونی مسولین بیا غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. پاکستان دیلی او ورځپاڼې بیا په کابل کې د پاکستان د پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي دي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې و چې سرحدي مسایل به له سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او د مسافرو پر مخ باندې لارې نه تړل کیږي. خو دی وایي چې لاګ وروسته چې پاکستان د ټي ټي پی مسله راپورته کړه، د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې. علي سه پاکستان تور پوری کوي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته باندې ځایونه ورکړي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړی ده.
ډېر مننه. و مودل چې د پاک افغان سوداګری خونی مسولان وایي چې د خرلاتسي لاري د تړل کېدو لقبل سوداګرو ته زیانونه اوښتي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ موافقه کړې ده. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسېدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته ویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کابل کې به دته د ټیټ پرمونه سند ورکوي، دا یو ګلخون یار بنسي پاکستان کوم خار دای سي د اټلایش ازود یغنه واپس کوم بندر سي د واپس سي ک پتر خمر سي ک پچمن سي د ازود تا کرتا کړایش
په خوست کې د بارون کو موټر او مالکان چلون ک او کلی نرانم د هوکړی ته خواخ دی وای په خپل ګڼو ستونز سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټر ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وای
چې پاکستان ته دلوم کنه به کلندر بین نمنوج تماتا پاسنات بین وخت لسته هغه به وخت شناختی بین وخت د میګ لارل نه پاسپورتونه نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځته نه شورسته دی اوس ته پرژن میګ ډر ډر مننه کو چې دوی روغ لمیک ته مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میګ کلندر خلو شو میګ ارزه تخپل ادب ته زنر سوالی شو
بلوري ته په خوست کې د ترانسپورټي اتحادیه مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالکونو وړي چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کال لپاره ټاکلي مدور باندې پای ته ونه رسیدي. په خوست کې د ترانسپورټي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګوري پاکستان طرف ته مدو کی هغه موږ سره سار دینن نه زنونه سبتولې شي موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری د خوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونې نور بستې تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان شذې له دې غونډې څخه څه تمه او غوښتنې لري؟ پر دې موضوع به له خپلو میلمنو اغلی اوژي امیل او اغلی مستوره سیلاب سره خبرې کوم. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221120401. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ 00420221300811. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې د ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمای نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکې فرح ناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
پیرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالب آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو، خپل دندې مولا لاس ورکړې، بیکار شو او بس مهال هیڅ عاید نه لرو. زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دي دا چې ژر تر ژره دې لکه پخوا په شان ښځو ته په ټولنه کې برخه ورکړي.
صحیح بسازن
د غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېیمې غونډې په اړه کتلي او خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپله ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
خو زما په فکر چې یوه اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. د خپل میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. تاسو په راپور کې واوریدل چې ټاکل سوی ده د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په 10مه جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي چې دا په ټوله کې درې ورځې راځي. اغلی سیلاب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، د یو افغان شتي په توګه باندې تاسو په دغه ډول غونډو څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډو څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د یو افغان شتي په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبرې وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته او عرض تسلیت. هغه زی سیلاب خپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه لاسه ورکړي، دغوی کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوهې قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې داسې ډېر باثباته نه وي متاسفانه، او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځته نه دي راغلي متاسفانه، او بدبختانه دا یو حقیقت ده چې باید موږ او تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه ته کله اوله دوره د طالبانو سقوط کړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امت نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص و چې زموږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه. جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص و چې هغه هیڅ مد نظر ونه نیول شول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوری دوره و بعضی نواقص متاسفانه و بدبختانه و بیش از حد استقلالیت ندرلوده در افغانستان نظام و اکثریت موارد که دوی آزاد لاس ندرلوده و اکثریت موارد که اگر داخلی اتحاد متاسفانه و بدبختانه شتون ندرلود تی بالاخره پایله دست و تی نظام هم سقوط که او اگر شلکلن لاسترونه هم طولی لبین نلاره تی بدبختانه او بدیت اصف سره دیرترین ضرر او زیانه هم دفعان میرمان ولیدلی د نور سیاسونو دومره ولیدل خو افغان میرمنو ډیره زیاتی ولیدلی او د افغانستان عام وګړ ولست متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پیکړه چې د افغانستان د خلکو په مورید کې کیږي د افغانستان عام ولست دغه نه ډیر زیات متضرر کیږي په لومړی دوره کې هم کله چې د دوه ناستې کېدل او مذاکرات کېدل هلته هم د افغان میرمنو هغه نمائندگان وی او وګړي خپل غږ پورته کړی و دای ویلو چې باید د افغانستان په اړه کې هر موضوع مطرح کیږي نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي چې متاسفانه دې ته هیڅ توجه نشو او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته یوې د غزرات هم دوی وګاله متاسفانه او بدبختانه دا دوره هم زه ډیره ورته خوشبینه نه یم ډیره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړه یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کیږي هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاسی هغه خپل منافع مد نظر نیسی متاسفانه د افغانستان منافع زید کشورونه وای چې مونږ متضرر کیږو یا د مناطق منطقي کشورونه وای چې مونږ متضرر کیږو یا کله چې بعضی دلسوزی سیاسی دلسوزانه خبری وسی اما د دې ترڅنګ متاسفانه چې ډېر زیات خوشبینه نه یم ورته ځکه چې هغه لومړی دوره مونږ او تاسو ټول ته واضح او جوته ده چې د افغانستان په مورید کې څه هوکړه وسوه تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول د دې په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي باقي کې هیڅ څه خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د میرمنو په اړه باندې نه ده سوي چې هغه باندې ډیر زیات بحث وسي امریکایي پر طالبانو اچوي چې تاسو نقد کړی د قرارداد او طالبان هم بیرته پر امریکا پراوه چې نه قرارداد تاسو نقد کړی او دلته ضرر او نقد هم بیرته د افغانستان میرمنې ویني د افغانستان عام ولت ویني کله چې د خلیلزاد نه پښتنه کیږي یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شلکلن لاسته راوړنو د دوی په مورید کې تاسو څه نظر لرئ هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم اګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان میرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا لیاده نه دي وتلي دنیا یې هیروي نه او دوی یادیږي دا ډېره مهمه خبره ده اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري
مننه آغلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم آغلی امیل تاسو څخه پوښتنه کوم تاسو واوریدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لوی غوښتنه بداوي چې د دوه یا د ډول کانفرنسونو په ایجنډا کې باید د شوزو د حقونو موضوع شامل شي او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سي د موضوعات د نور خبرو ترڅنګ دوی یادونه وکړه چې دوی ودغه د ډول غوند ته خوشبینه نه دي پټوله کې تاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې د شوزو حقونه که په نظر کې ونیول سي تاسو په نظر هغه کوم مهم ترين حقونه دي چې شوزو ته باید ورکول سي او په دغه ډول غونډې قرباني بحثونه وسی او تاسو په نظر څنګه دغه پریکړې عملی کېدای سي
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه درنی خور مستر جان استیلا تخنیکی کار اوریدونکو ته خبر دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دې پراتک سره د دغه حاکمیت پراتک سره لا هم ډیر په جدي توګه په سیستماتیک توګه له منځه لاړل او افغان میرمنې پسند ووهل شو تعلیم مسله ده چې ډیر اساسي او مهم دی او دې سره لوی ظلم شوی دی د تعلیم په برخه کې لوی تاوان ورسو د وګز محل د پاره د پیړی پیړی د پاره موږ دې متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله ده چې نیم پیړی دلته جنگ تیر شوی، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړی دی او موږ ښه ځوانان زموږ فرار وکړو نشته دي، او میرمنې بې سرپرسته دي، دوی مجبور دي چې کار وکړي، او د کار دپاره باید حکومتونه دوی سره مرسته وکړي، حمایت یې وکړي، د دوی ملاتړ باید په هره برخه کې وي، دوی دپاره امتیاز قایل شي. او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري، دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي، دوی باید حضور ولري، ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي، ښه کولی شي فیصلې وکړي، ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې، افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې به پخوا یې درلوده او د یو چوکاټ او د خپل عناناتو تر حده پورې دوی هغه درلوده، هغه یې دومره تنګه کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوي په ځینو برخو کې هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بالکل بیزار کړي. څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې، یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم، هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر، یوه میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوی دپاره، هلته مراجعه وکړي، هغوی مجبور دي چې معاینه شي، درملنه شي، کوم دوا چې ورته رایګان ورکول کېږي هغه نه استفاده وکړي. ته باور وکړه چې هلته هم په ډاکټر باندې فشار دی، هم په ده باندې چې تا ولې محرم نه دی وایي، بس دې ته اجازه مه ورکوه، همدا هلته ولاړ دي، سپینې چپنې دي او دوی نه پرېږدي چې ته ستا محرم چیرته دی، او ستا خود یو محرم دی او مړی ډوډۍ پسې ورک دی. خبره په دې کې د هغه لکومه هغه وي یا نه وي، نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري؟ او ډاکټر هم تا خولې نه دی، او تا داسې نه دی، او فلان دې داسې نه دی، او ته نارینه یې دی، ښځینه معاینه نه کوي، او دا نه کوي، هغه نه کوي، یو حال دی، یو جنجال دی چې بیخي هغه ماسه غواړي چې هغه وتړي، بیخي دونه په تنګ دی. نو دغسې خنډونه زیاتر د میرمنو ته داسې تکلیفونه دي چې دوی بیخي حیران دي، د خپل ژوند د خپل بقا لپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، نفقه پیدا کړي، او اوس که چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره ستونزمنه وي د دوی ژوند، او احتیاجي او محتیاجي خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی. او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی، هغوی د کار نه وستلي دي، په کورونو کې په ډېر مشکل سل رواني تکلیفونو باندې اخته دغه شپې ورځې تیروي، د دې غټ باید پورته شي.
ډیره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زما همکار روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علی جان عبدالله محمد جان د کندهار ته خبر کوم، اوریدونکو ته سلامونه وایم، سلام کاران ته او تاسو ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د دوهې د غونډې څخه د ښځو د تمو او غوښتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده، تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ؟
مرالی جان، یو خدا د دوهې غونډه چې دا اوس څوک جوړیې، څنګه جوړیې، څوک ورغواړي چې دا تاسو موږ سره روښانه کړئ، په کوم باره کې دا څنګه جوړیې، ولې جوړیې، او دا امریکایانو جوړیې چې دا څه مسله ده، په لندو د سوروسانه کې دا اوس هغه ملګرو ملتونو کې اسړی چې پر دا غبنه شو، چې ولې نه جوړ غوښتي تاسو دا باندې باس کوئ.
موږ پر دغه بحث کوو محمدی صاحب چې د دوحې غونډه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتو باندې تاسو پوښتنه وکړه چې څوک یې جوړوي ملګري ملتونه یې جوړوي او د دوحې په دوحه کې به دغه غونډه جوړه سي او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي او دغه د جون میاشتې په 13مه نیټه باندې چې یو هفته وروسته دی د جولای تر لومړۍ نیټې پورې درې ورځې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول شوې ده چې طالبان هم ګډون پکښې وکړي او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي. طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړی چې دوی به ورسي که نه وه دې غونډې ته، خو مخکې چې هغه غونډه شوې وه په دوحه کې هغه ته طالبان نه وه ورغلي او دوی ویلي وه چې زموږ غوښتنه نه ده منل شوې، په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښې کوو. زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي، چون چې د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي، نو ښځې د دا ډول غونډو څخه څه تمې لري؟ پر دغه باندې موږ خبرې کوو. په دې بحثونو کې موږ ته ښځو وویل، لکه تاسو چې واورېدل، دوی وایي چې دوی د خپلو حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسي او په دغه کې به د زده کړو او د کار حق هم شامل وي. تاسو څه ویل غواړي؟
مننه مننه. خیر سه یوه په لنډو د سو امه چې څه دی ګوره د خپل ځان سره شې چې هغه په سم نه ورته چې یو متاد په کندار کې خپل خلون کلا دوم بلاده په لنډو د سو امه پر باز پنځه راځم یو او تا به چیز اولا سرز چیز ما خپل مرمون د کور شې د فلې په کندار کې د کمپیوټر سکرین جوړو دي د شې کارمندان یې ولدون نه ولا د سخت چلند د شو سره کوي ولدون بیرم چې دون ول به ول د شو سره داس به چلا کول د به خبر د شو د کول د مر شې راځي مر خو نه لکه اترپی د شو د تعلیم نه وکړي نیل دي پر د تعلیم تاسو د شې د خبر د بیا جان بیا جان سره نه شې نه ول دي د خبر ورته کول د به عزت به عزت یو ته کتل د شو د یو وخت پر دې خبره باندې را لمس داخل ول دي سن پرات به کیږي د تعلیم د ستاسو سره د شو ځخ پر کوم پر د تعلیم تاسو بل خورجان په مرش کې ما څه په ویله مې دا څه مستنه وکړه وره د ملګر ملتونه به چې وره اوس مثلا تا ته وایم ملګر طالبان ته مکتب نه دی، لکه نو طالبان ته وایي ملګر ملتونه په ملګر ملتونه خاص استاد نه سي نه صرف هغه کاغذ ته جوړ شي مکتب نه لکه دا دنیا وال څه مدا کو پر اسلام څه په ملګر ملتونه کې نه چې دوی 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 څه نه وي د خدای دی دی نه صرف هغه په ملګر ملتونه کې څه نه ولې دی د افغانستان استاد دی نو خدای دې طالبان استاد کښنه هغه د لاند ور نږدې وي او توي شروع د مکتبونه علاقه ولنه لکه بل دا څه چې توا خورځه نه وستا ملمنې د اکثر پرون دې ملمنې بل ورځ سبا ملمنې په خارج کې نه است خورځه نه دی ول د جره نه زره ځم یو متل د مرتفات الغرور له تاسو لري دا د افغانستان په حالات څه څه خبر دی ورو خورځه نه دا په خارج کې څو په لندن کې څو په ترکیه کې څو چیرې نه است چې په پیلوټ څه تیم خورځه د امریکا ته کابل متاج موستان
مننه محمدي صاحب
مننه د جادار بدر دغه
محمدي صاحب هغه د اولی خبرې په اړه باندې په پښتنه در څوکم موږ د ملمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې وایي کنه چې دوی په افغانستان کې د نن دي که په خارج کې دي او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمی دي چې هغه کس چې د افغانستان د پاره زړه سوځي هغه په دنن په افغانستان کې و اوسي، یعنی د باندې څخه خلک خدمت نسی کولای د خپل وطن لپاره. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د محمدي صاحب هغه شذو چې د تذکرې په دفتر کې ستاسو د کورنۍ د میرمنو سره ښه چلند نه وکړي هغه د کوم د همدغه د کندهار ولایت شذې وي که د کمبل ځای وي؟
د کندهار ولایت شذې وي. نو دغه ځای نورمان چې موږ شذو وروسته مې دا خبره نه ده کړې کنه چې اوس ما را خپل نورمان ټلیفون په داسور کړی والله او بل ادارې کسان د سواتي مختن راځي بچي مو سره وشذې نه ده کوشش چې دا کیسه را ته وکړي د سیم د احساسات راپور بهر مې په هغه ورځ بي بيسته ته زنګ والي ما د کندهار والي څو د خدای د تسکیو رئیس تور ته دا ساندي د خپل داسې بي عزته بي عزتي سترګې دا شو چې ته ګورې سپین سره نه ځلای نمازونه راخو چې د ډېر مزه د بولدا کو د ارغسان د معروف د
بله محمدي صاحب تاسو په دغه نظر یاست؟ نو آیا دغه پیښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټول شوځ ته د زده کړو زمينه برابر سي چې شین جونې او با تربیان جونې وروزل سي او په دغه ځایونو کې کښینه د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسانی چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شیطان راغلي وي نور په دې خطر باندې چلن نه کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې نور جونې هم باید باسواده سي، نور هم باید دغه ځایو ته ولاړ سي لکه دغه تاسو چې ویل چې د باسواده شوځ څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مبد راسي دغه ځایونو د ډکولو دپاره باید څونه کوشش وکړو؟ موږ تاسې څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلی سي د دغه دپاره؟
تاسو درمانیږي هغه ستا په خبره راځم چې دغه د سوه د کندهار د بل ولایت دغه تعلیمات ښي اکثره په کندهار کې د اولې نه یو دغه شاوخوا دي دغه بل اعظم پر دې خبره باندې چې دغه سوه ولې خپلې ښځنه یا بل ابل تعلیمو کې کوشش یې پیلوټان په مشتر کې دا چې تعلیمات ښه دي پیدا شول هغه خواجه ولاړ د خورجان کې تعلیم کې هغه د خارج ته تعلیم کې هغه شل کاله دا شل کاله نه ولا د تعلیم نه ولا افغانستان کې څه سوله
محمدی صاحب دغه ښځې ولې مجبوره سوې چې ولاړې سي د باندې؟ آیا تاسو دغه فکر کړی دی کله تعلیم یافته ښځې ولې مجبوره کېږي چې ووځي؟
تعلیم یافته ښځې ګوره طالبان څه کوچې راتلې رالی د کستا په یاد زار اردوګان میډیا ته ته وم طالبانو د پانتون په سیند کې پرده ودرول او نیمه ښځې بجې خوا ته نارینه بجې خوا ته راتلې د خارج د سزمر څه افغاني ښځې وویل ولولې ولې داسې وسې چې په ترکیه او په سعودي او په کویت په فرانکي او پاکستان او په ایران کې نر ښځې ډاک بار نه سزمر دا ولې سر جلاسه
محمدی صاحب تاسې کېداسې چې په خپلو سترګو باندې وضعیت نه یې لیدلی چې په پوهنتون و په ښوونځیو کې موږ تاسو ته د ښځو سره خبرې کړې دي هغه نجونې چې و دغو صنفونو ته ورتللې پکښې کښېنستلې هغوی تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال ویلی دی چې دوی هر وخت ویلی دی چې دغه صنفونه د پخوا څخه سره جلا وه ښځې جلا کښېنستلې او دغه تبلیغات چې کېږي ځینې وختونه فکر کوم چې دا عادي افغانانو پر فکر باندې داسې تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپلو سترګو باندې لیدلي نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي. اول به آغلی سیلاب ستاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په اړه باندې پوښتنې وکړم خو یو بل اورېدونکی هم راسره دی. اول به هغه راواخلم. مننه محمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. لطفا د دغه خپرونې سره پاته سئ چې دغه ستاسو د خبرو په اړه باندې پوښتنې دي هغه هم واورئ جوابونه. اوس هم یو بل اورېدونکي ته ورځم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
مننه ملالۍ خورې مبارز جانان له فراه.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه. د دوحې د غونډې څخه د ښځو غوښتنې او تمې بڅوي پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو. ستاسو په نظر هغه کومې غوښتنې وي چې ښځې شایي د دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالۍ خورې نو هغه خو د ښځو خو لومړۍ خو هغه غوښتنه ده چې دوی وایي باید مکتبونه پوهنتونونه لاړ شي او بلې د کار غوښتنه نو باید په دې برابر کې باید په دې غونډه کې دا هم جاري یعنی دا هم شامل وي چې د ښځو دا غوښتنه دغسې ګورو. موږ هم غواړو چې دغه تعلیم وي په ایجاب کې. موږ یې غواړو ټول یې غواړي داسې نه ده چې یوازې یو کس یې غواړي ټول یې غواړي چې ښځو ته مکتبو ته په ایجاب کې لاړ شي ولا تعلیم خو ډېر ګټه کېږي نو خو خلکو ته خو معلوم دي چې یوه ښځینه ډاکټر نه پیدا کېږي ولسوالۍ کې. نو دا خو موږ غواړو هر څوک یې غواړي چې یو چا لور ډاکټر سي دغسې دا خو هر یو یې غواړي. او بل دا د کار زمینه خو هم دا د موږ هم غواړو چې وګورې یو ښځه ولې نارینه سوداګر ته ځي نو تر دې دې لاړ شي ښځینه سوداګر بیا ښځه دې نارینه ډاکټر ته نه لاړ شي ښځینه ډاکټر ته به ډېر ښه وي. نو ملالۍ خورې
ډېر مننه مبارز جانان صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستی او اوس هم فکر کوم چې نور اورېدونکي راسره نسته. اورېدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې خپل نظر راسره شریک کړئ. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر ووایاست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسې زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده خبرونه نور بس د نومیږي چې د شوزو د اساسي حقونو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شوزو د غشتنو او تمو په اړه باندې بحث روان دي. اغلی امیل ستاس څخه د محمدی صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدی صاحب وویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر ښځې دي چې هغوی د تذکیرې په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو ښځو سره یې ډېر بد چلند کړی و او هغه ښځې چې تعلیم یافته نه دي هغو ته په ټیټ نظر باندې ګوري. د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت و. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې و درس ته پرېږدي او وایي هڅوي چې درس ووایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرانیزي چې خلک خپلې لوڼې واستوي دغس ځایونه چې هغه تش وي یا هم داس خلکو ډک کړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داسې ښځې ډکولی سي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یو پښتنه او بل پښتنه مې د همدغه محمدی صاحب د خبرو په تړاو ده چې د ویل وایي هغه ښځې چې په خارج کې ناستې وي هغوی باید د افغانستان د ښځو په اړه باندې خبرې ونه کړي. د دا یادونه هم وکړه چې تعلیم یافته ښځې ټولې د افغانستان څخه ووتلې. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وغږیږئ چې افغان ښځې چې تعلیم یافته سي هغوی ولې مجبور سي اړ سي چې ووځي د افغانستان څخه، ولې د یوې تعلیم یافته ښځې امنیت په ځانګړې توګه په خطر کې لویږي کله چې په افغانستان کې یوه ښځه پرمختګ وکړي. ستاسو څخه به د دغو پوښتنو ځوابونه واورو او که فکر کوئ چې جلا جلا بیا پوښتنې درڅخه وکم هم کولای سو، خو اوس فعلا د دغو پوښتنو ځوابونه که تاسو وایاست مهرباني.
سلام ده محمدی صاحب ته به سلام او زه به ورته ویم چې زه د پخوانم هم دلته یم، همدا اوس هم زه په کابل کې یم، زه به افغانستان کې یم، نه یم وتلی. او هغه میرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زمونږ په ملاتړ، او زه هغوی ستا یم. خبره په دې کې ده چې د وطن دی، دلته یادونه پراته دي، دلته تکلیفونه لیدلي و، څوک پر ازاد ملک نه ځي، نو دلته به د هغوی ژوند ته ګواښونه و، دلته به ستونزې و، دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي و، دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي. نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي، هغوی د ښې ورځې نه تللي نه دي. بل وطن د بل چا دی، افغانستان د دوی وطن دی، او ځکه نو دوی اوازونه په هر چی ته چې دی دوی پورته کوي په هر مناسبت د خپل وطن لپاره د خپل میرمنو لپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي. او موږ هم چې یو باید د خپل آواز پورته کړو، خپل حق چا ته ورکول کېږي نه بلکې به اخیستل کېږي. نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات آمیز لهجه مونږ کولی شو، حتی مونږ ارګ ته تللي یو، مونږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی، زمونږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلي دي. او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي په دې لږ خفه یو، هیله مند چې دې نه وروسته دوی ډېر په دې توجه وکړي او کوشش وکړي چې زمونږ هغه ستونزې چې دي د هغوی د هوارولو دپاره دوی لاس په کار شي او دا جدي وګڼي. او بل دا چې محمدی صاحب وویل چې میرمنې سره مې په تذکیرې هغه کې سمه ده، مې د تذکیرو ځای ډېر ګڼه ګوڼي، ډېر به په تنګ شوي، هغه ورځ به د ده اعصاب لږ هغه نه جوړ نه وي. میرمنې خو نه یوازې د ساحه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري، کله به هماغه ورځ به د ده اعصاب لږ نارام و. نو خبره په دې کې ده چې د دې لپاره چې د هغه بدیل پیدا شي، تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا که قصدي همدي کوي، نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي. که نه دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي چې هغوی تعلیم یافته شي، چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي که نن بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل هغه خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي پر خورد وکړي، دا هغه سره ښه چلند وکړي. نو دا خو د دوی کار ده چې
خپل اولادونه خپل جنکی مکتب ته پریوي، هغه تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي، کله یو څوک هغه بل څوک باید وي چې دغه ځای ډک کړي. نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم.
بله مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسې د محمدی صاحب دا خبرې ته څه ویل غواړئ چې دوی ویل چې ښځې د افغانستان څخه د باندې ولاړې سي تعلیم یافته وي، او دا چې دوی ویل هغه ښځې چې د باندې د افغانستان په مسایلو باندې د ده په نظر باید خبرې ونه کړي، تاسې د دغه خبرې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ او بله خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکیرو چې په دغه دفتر کې کار کوي د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي، تاسو دغه ته څه ویل غواړئ؟
زه نه پوهېږم زه څه ووایم، ځکه یعنی د دوی برداشت محمدی صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلن مخالف د تعلیم، تحصیل، د پیشرفت، د کار، د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ. فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم. زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه، یو نفر مثلا د دوی سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی د کورنۍ سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی سره هغه سلوک نه ده کړی. ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی هغه نماینده، ولو که هغه یو عادي مامور همی هغه نماینده د نظام ده. تاسو د هماغه په روی باندې نظام یا ښه بلی یا خدای مکړه هم هغې کې نواقص راباسئ که نه. یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کېږي یا هغوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي، نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده، ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده او هغې ته باید دغه عام خلک هم ورځي که نه. یو عادي مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي، نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي. او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي، سوی به یي داسې کار به څه وایي، خو کېدی شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي، خو زه داسې فکر کوم چې کېدی شي د هغې تر شا به هم یو علت و، کېدی شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي هغې دومره یو خشن برخورد کړی ده. نو دا په دې معنی نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړئ او تعلیم او تحصیل داسې یو پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوکه کوي. یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده، یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدی صاحب خپل ذهن کې لري. دویم دا چې په هر ټولنه کې که هغه مثلا تحصیل کرده یا بې تحصیل یا باسواده یا بې سواده، د ما هدف نه د زنانه او نه ده، هغوی که مختلف طبقې اوسي، یعنی بعض خلک دي هغه ډېر ښه سلوک لري، ډېره ښه حوصله لري، بعض خلک دي هغه ډېر خشن برخورد لري، ډېر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي، هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده د هغوی که نه. خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ که نه. اوس مثلا که محمدی صاحب خپل لور یا خپل خور یا خپل میرمنه یا د دوی په کورنۍ کې څه خاص څوک دي کاغوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي، نو دا به یو منفي تغییر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغییر کنه. یعنی مثبت تغییر دا ده چې جاګوزی نه کوي، خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي، تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي، تاسو خپل میرمن پرېږدئ هغوی پیشرفتو کې هغوی دوی ډکه کړي.
بله خبره دا چې محمدی صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې، په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی، دغه ډول خلک لکه محمدی صاحب چې دی هغوی ښایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري، تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و؟
آقای امیل، ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی صحیح ده. زه هم د یو مسلمانې کورنۍ کې تولد شوی یم، یو مسلمانه ټولنې کې ژوند کوم، الحمدلله مسلمانه یم، الحمدلله فامیل مې یعنی یو مسلمانه ټولنې کې اوسم. دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ د هغوی خپلې نجونې یعنی ډېر داسې مختلط ځایونه نه خوښېږي. ما په پانتون کې درس ورکړی و، هر فرد ته مشخصا آزادی ورکړې وه. مثلا په هغه پانتون کې ما تدریس کوو، په هغه پانتونونو کې ما تدریس کوو، هلته جلا صنفونه وو، حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي. که تاسو دولتي پانتونونه هم ښایي، هلته یو خاص نظم او ډسپلین وو، هلته که مختلط صنفونه هم وو، خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا گمراهی ته دوی متوجه کی. هلته استادان و هلته اناس استادان و تدریس کوو، هلته جلا جلا صنفونه و، هلته یو طرز العمل و مشخص، هلته یو خاص نظم و دسپلین و، یعنی دا ډیر یو منفی دیدگاه ده د دوی سره. زه به تاسو اجازه وي، زه به تاسو ته نمونه د پانتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه و، حتی دروازه جدا و، حتی داغوی رفت آمد جدا و، داغوی ادارات جدا و، داغوی اداری پرسنل مکمل اناس و، آغوی به تکل استادان دی دیپارتمنت لطرف نه تعیین دل که باید اناس و صنفونه تلارش تدریس و که حتی آغا سن ورته مشخص کرده و، دا خوب دی مانا نده چه وست اسلامی نظام راقلی او خدای مکر طول در افغانستان سه تحصیل کرده خزی سیدی طول مخالف دوی دی نظام دی، یا طول دست دوی دست فکر کوي چې ولا وست مونگ دا خبر دوی تا کوو دوی ورسر مخالفت که نه سایب تاس تقدیر یو شوی تفاهم دا تاسو راسه یو دفع دغا استادان سر تاسو که نه تاسو پانتونون ارزیا بی که حال تا جلا سنفونه و جلا تعمیرونه و استادان جلا و دیپارتمنتونه کلن جدا و پرسونالی جدا و داغوی اغا تحصیلی نظام یعنی
کلن
فرق
لري. استاز تخب داغ پشتنه موکم پا دیاره که یوچه واس چه داغ دول چه مفکوره خلگو تور کول سوی ده چه ده افغانستان شونزی او پوهانتونونه پا خپل سترگو شای نویلی دلی او ده نور خلگو چخی او ری دلی وی داغ چومره ده افغانستان در اطلون که پا زرار دی او داغ استاز پا نظر بانی چومره زیان اروی چه ده دول تبلیغات خلگو تسوی دی چه هاگوی داسی یو نظر لری ده تعلیمی افتا افغانان په اړه باندې دوی فکر کوي چې کوم څوک چې ښوونځي یا پوهنتون ته تللي وي هغوی به حتمن په دغسې یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي. دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغییر وکړي؟
زه ډېره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هره برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ورونه داسې مسایل ډېر مطرح کوي. زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم. تعلیم، تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده. که چیرې زمونږ ورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یې کړی. یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده، دوی سره بد چلند سوی ده، دا به ډېره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډېر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای. دا زمونږ فرهنګ نه ده، بې تعلیمي او بې تحصیلي دا زمونږ فرهنګ نه ده. چې متاسفانه زمونږ بعضی ورونه وایي چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده، د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده. دا ډېر یو سوی تفاهم ده، دا ډېر یو یعنی تاسو افغانستان جهالت طرف ته بیایي بالاخره تاسو افغانستان یو ډېر تاریخي مرحلې ته اړوي افغانستان. زه د دین احترامانه تقاضا لرم که چیرې دوی زمونږ غږ اوري یو ځل بیرته تماس ونیسي. آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړی؟ که چیرې تعلیم او تحصیل کړی خو نورې الانور کې نه یې کړی، کله هم دوی ورته ښودلي دي چې په لمانځه کې د پنځه وخته لمونځ کې چې دوی کوي کوم فرایض دي، کوم احکام باید مد نظر ونیسي، کومې سنت ده، کومې مستحب ده، کوم موارد باید مد نظر ونیسي. تنه خو یو اړخ دا هم نه ده. زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور
نظر تزه احترام نلرم، زی نظر ته احترام لرم، مشخصا د دوی نظر ته احترام، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ایکاش ته دوی تعلیم او تحصیل د لودر است، د دوی هغه دیدگاه دوی مثبت اخیمه د نظر ونیسی. دوی تعلیمی د افغان افغانانو فرهنگ نه ده.
مننه ډیره اغلی سیلاب استاد او استاد نظر می وخت پر دې موضوع باندې بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به غوی را واخلو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خو، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کم ځای څخه مو زنګ والی دي.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهه. د نن ورځ د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
بله، چې راسم نظر ته د امیلمنی خور سیلاب خور ته سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو هم پر ځای خبرې وکړلې، خور جانې ځکه چې دغه نارینه اولادونه اوس هم په مکتبو په دیني زده کړو کې اخته دي. یو دا د شودو پړوان مکتبونه دي. خورجانې، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د دوحې په غونډه کې، دا خو داسې موضوع ده خورجانې چې اوس هم دا د اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي، د اخوندو پړوان مکتبو باندې.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب.
بله خورې، زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل د دغه میلمنې خور څخه مې دا پوښتنه ده، ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بند دي، موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسي موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو خوندي دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي، نو خو موږ ته ګټه نه کوي. یوه پوښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې، دا دیني مدرسې اوس ایله دي تر ډېره حده پرې هر سړی هر خور
محمد اشرف صاحب تاسو نظر مو واخستی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
ملالی سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو او اغلو دواړو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لرئ. او بل خبره دغه چې د دغو اوریدونکو خبرې کې دا چې تاسو اوریدلی د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو که یو څه وایل غواړئ.
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګرو کې سره داخل شوي دي. یو خو زه ستاسو د ډیرو اساو سمې ګیله ده چې تاسو د خپل راډیو مفت کړ و سر سړی بس شراب یې مفت قاضي خور دی او متل دی دا تاسو راډیو مفت سو سر سړی راځي کړه. دا دویم کال اساس راډیو مفت نه و، هیڅ وخت نه راتله. دا د خلاصو کچیر د اساس راډیو بیرته په پیسو چې بیا د جنابان نه راځي. او بل خبره دا ده چې ملالی دا دواړو خوندو څه زوایم که زما غوري دوی په دې نظر ده کې چې د یو سړی په پوچ نظر باندې د یو سړی په اتهام باندې ګذر دا ټول کشر دا نیم کشر د شوزو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کې پرځن یو ملا به یو اوس پرځن موږ علما یو، یو ملا به بد کار کوي دا ګرد علما نه په نام بدي کیږي. ګرد علما او ته باید موږ توهین ونه کو. یو شزه که پرځن ناسم چلن کوي، آیا یا دې کړی یا دې نه کړی. اوس پرځن موږ د محمدي کاکو سره دا غواړو دی او ورځ د خپل ناموس را مخته کې د بلال مور داسې ویل، د عبدالله مور داسې ویل. نو خلک به ورته وایي چې محمدي کاکو ته د بلال مور ټلیفون کښ تراول ساش شایدي خو نه کوي، ته دا د ټلیفون کښ تراول چې موږ خبري ورسره وکړو. خلک خبري ورسره وکړي، رسنۍ خبري هغه هم نه کوي. بل خبره دا ده، دا یو اتهام دی چې سړی واري دی پر نیمه کشر باندې. دا تعلیم دا کار دا هر څه حق دی زما غوړې.
بلې و قاری صاحب تاسو ژغ راځي، مهرباني.
نو خوري تعلیم او تعلم د هر چا حق دی. اوس انشاءالله پر دې خبرو باندې موږ د مسؤلینو سره کتلي دي، پر دې خبرو باندې انشاءالله کار روان دی. وګر چې څه نا امیدي ده، ولیکن په نا امیدۍ کې به موږ امید لرو. هغه ښځې چې خارج ته موږ خوندې تللي دي، د هغو ګټه هم افغانستان ته رسېږي. هغه هم زموږ خوندې دي. دلته که مسلکي کدرونه دي، دا زموږ خوندې وړونه دي. هر څوک چې په یو کار کې تخصص ولري، هغه زموږ خور ده. عصري زده کړې کوي، دیني زده کړې کوي. دا اگر د دیني زده کړې هم نشي کولی، دا اگر د عصري زده کړې هم نشي کولی. موږ په هر عرصه کې خپل مور، خپل خور، خپل میرمنې، خپل لور، خصوصا وښځې ته ضرورت لرو. خبره دا ده چې یو سړی نظر ورکوي، د هغه سړي په نظر دي دا زموږ خوندې نه ازرده کېږي. خدای دې وکړي دا خپل د خپل په نظر کې نو کوي. نرمښت ولې همیشه په غوسه نه وي؟ دا دی چې په غوسه وي، دا همیشه چې دی په غوسه وي، دا د ښځې د ښځو پر تعلیم باندې کوم دغه نه شي اچولی. او بل دا سو تبلیغات چې یو سړی کوي، په دې سو تبلیغاتو باندې د ښځو و تعلیم ته کومه صدمه نه شي رسېدلی.
ډېره مننه قاري صاحب. موږ نیمه دقیقه لرو، یوه پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه وکړم. دوی محمد اشرف صاحب وویل چې ښځې ولې مدرسې ته نه ځي. ستاسو په نظر په مدرسه کې آیا ښځه ډاکټره کېدلی شي؟
خوري موږ مادر ټول چې موږ په دیني عرصه کې هم زده کړو ته اړتیا لرو. زموږ خوندې باید په دیني زده کړو عرصه کې هم زده کړې وکړي. او موږ و ډاکټر ته هم ضرورت لرو، موږ پولیسو ته ضرورت لرو، موږ و یو ماستري ته ضرورت لرو، موږ و انجینري ته ضرورت لرو. دا وزاري فرضاً په دیني عرصه کې دې زده کړې وکړي. صحیح دی، ودی کې زه خو دې مخالف نه یم، زه خپل یو عالم یم. باید وي کې زما لورې باید وکړي، ستا ته باید وکړي، ابلې وکړي. ولیکن هغه عصري علوم چې پخوا نه و، پخوا دیني علوم و عصري علوم نه و، اوس چې عصري علوم دغه باید په دواړو کې زده کړې وکړي.
مننه ډېره قاري صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دي، هم نور پای ته رسیږي. له خپل دواړو میلمنو اغلی اوژي امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. او اوریدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګونه راووهل. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.